بهیر د دریمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې بهیر څلورمه ناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهې بهیر کې ښکیل هیوادونه او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او دغه راز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مئی په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوی. د دې بهیر دریمه ناسته د تیر کال د جون په 1.5 شوی وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په دریمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالې شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حد سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصرف خراب بوده که دنم میتونیم در این شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځي یو کوڅه یو پلورونکی و. د چوینه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتلل، انتیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیتد پرس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مئی میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونی مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلانی او د تیر جمهوری نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر ښځې بیرته نامنه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلی دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزې عزیزي راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل سوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورني تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. له دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې شوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داتراس ازادي راډیو ته وویل
و کسانه بودن مثلا جای
بخاطر رفتن نداشتن. هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنیو یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. له دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت پر راپور کې د مرکزه یو خزو داندې خنو شکایتونو او د منکرونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیرا یو اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه ولس خزي له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راس په خپل اکسپانه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1400 لمریز کال په لومړیو 1400 کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 15 د میراث 101 د ظلم 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نارینهوو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
حالا زنانه که با خشونت رو برو هستند هیچ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمیر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
څکم یو ونی وروسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړې چې دغه هیواد پوز او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوزي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویپانی کالا کالست د جون په 9 په یو راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړی چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو ووسی. همداراز د اسرائیلي ورسپانې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په له جګړې وروسته له نویو الوتکو پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړې. د والا نیوز ویپانې د راپور له مخې پوز باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرائیلي رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداري ورکړي چې اسرائیل باید له خپلو بریاو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت شوده لري. د اسرائیل د پوز د رادیو او ټایمز اف اسرائیل ویپانی پوزي شنونکو امیر بر شالوم د یکشنبه په ورځ لیکلی ایران لا هم یو جدي ګواښته او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو حسابو وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسنی وضعیت ننګونې د پخوانیو په پرتله لږ نه دی. لدی وړاندې اسرائیلی ورسپانې معاریو د چنګاش په وملي لیکلی و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شای ډیر ژر یو پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې چې ایران په وروستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړي. د اسرائیلي رسنیو په وینا نوې ټکنالوژي چې د اسرائیل پوز او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لري د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمباري لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپورونه وایي د دې ټکنالوژي یو لوی برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوز نظامی کارپوهان وایي پوز او امنیتي ادارې اوس له مدرن جنگي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلي رسنیو د وروستي 12 ورځې جګړې نوی جزئیات خبره کړي چې پکې د پوز او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قومندانانو سره مرکه کړي چې څنګه د جنگي پلانونو په عملي کولو کې برخه اخیسته ده. د اسرائیل د تلویزیون د جرلسم چینل د راپور لمخې ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه لزان سره وړل چې پوز کلونه پټ ساتلی وو تر څو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.
آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلما په خبرونه کې د ځل زمنګ میلما اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو ولده سره به دغه مرکه وورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومېږم. اصلي ترنې ټاټوبې می کندهار دی. بیا می په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مدیره په دی خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپאי وادو کې می ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره په اوتریش کې میشتم او د خپل کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر ښه ډیر ښه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو راځي چې یو وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړم. مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې. خپل خصوصي کمپنی لرم بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او دانته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډیر سره خوشاله او ځینې راضی یم.
ډیر علي ډیر علي. دا پښتنه مې ځکه وکړه چې مونږه کلونه کلونه د کورنۍ د بچان لپاره زحمت باسو. غوی ته د تحصیل د تعلیم زمينه مساعده وو او اخر دا چې په کار سي چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه موږ باید رخصتي واخلو؟
زه په دا ارسه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوري په نړۍ کې دا دی چې د کوشنانو لویول او د کوشنانو ساتل او هغه باندې تعلیم کول او غودي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده. دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی د دانیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې درورسیږي خونو نورن علی نور. مگر کچیری دا سنی صبر اصلی دا د چړی باید دغه توکو د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل. نور زپېژم او خپل کار می پیژي. البته دا به دودیز نظر نه وي. په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډیر دودیز نظر نه دی. خوزما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه خپل ورکړی دي او تر دې راځي پوری باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې ارسه کې رامنځته کیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وکړي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمونه موږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو. له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخ ته بیایي موږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وروبخشي، دې ته د ژوند هنداره مخ ته کشيږي او خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریک کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټریننګ او ته ودته ورکه نو کلی چې دغه ټریننګ ورکی د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته وي چې ما خپل ټریننګ درکې ما ته د دې ځای پورې راورسولې نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي که دې ما ته یو څه په کښې کې راکړله خو کور دې ودان او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم ته خپله ګزاره کوم.
ولی صاحب محترم د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو سندرې مو هم خپروو خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی؟
ډېره مننه. زه د اتیایو مکلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړله ژورنالیزم په رشته کې او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله یعنی ما دوې فاکولتې درلودې چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته سوله او د اقامې بعضې مشکلات و په دغه هېواد کې نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیماتو تحصیلاتو ته دوام ورکړم نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښه وله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولته چې د تم development رشتاوه دغه
د سیستم
development یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر بیا هلته په هغه هېواد کې ما یو څو عمر تېر کړي د هغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریش ته چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی مکتبی درسونه ورکوي او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بېرته سره پر لارې کړي او یو عادي ژوند یې راواړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه وه چې ما تا ته درکړه.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي دغسې ده؟
کاملا کاملا دغسې ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نگاه څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي چې ته هغه کارونه چې ته نسی کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړې. نو په لویو ښارو کې په غټو اروپایي ښارو کې په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تېره بیا په غټو ښارو کې حتما سته خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري سبب یې څه و؟
موسیقي خو دا شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړوي. البته ممکنه ده دغه تیز چې دا زه اوس وایم مخالفین ډېر وي مگر د دې معنا دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډېر خلک په ځان کې دغه د موسیقي ټوکی تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه ټوکی زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتې د نورو شانو سره ګډ دی. نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دې میشتو د نورو توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلې دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولی شي او بیا کرار کرار تربیه کولی شي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله پر دغه موضوع چې دا د کومه مال رئیسي مشخص مال یې ماته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړا هم په یو ټاکلې را کې کوله، ځکه چې د جړا آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړا، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر همدغه شی امکان لري چې دغه شی دې وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوشه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرار کرار ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړې وه چې دې به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافه مې ګرده ویله.
مهرباني، هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نورو هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پرځان راځي. نو دا فرد به مو تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخوم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز پند بې هم کاوه یو نوکي.
ولی صاحب که خواهش در نو کم چې دا فرد یوار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روزه هارمونیا دغه سي
پراته هارمونیا وروسته به ستاسو هنګونو نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله هنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که تاسو دغه هنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر د دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دانه نو بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کا، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله ځخ خبرونه کې وم، دغه خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلاوله. دا خندونونه د اهنګونو ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدایو بخي نامتو سندرغړی و. د کندهار له نورو سندرغړو نه لکومې ونه تاسو متاثر سی واستې ډېر؟
تاثیر خو داسې دی، د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نه شو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي دا شی ویل
نه الهام تر واخلي الهام تر واخلي مثلا دی غوله سندرونه دی غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زدا شی یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف او هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کیږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي نو دی راوتلی شي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی شي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده، هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی شي غزلې ویلی شي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کیږي چې د خلکو هم ته باید خوښ شي. نو په دا خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم،
سلیم استاد سلیم هغه خو بیا بیخي د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همدا د تکول چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز او صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستاسو سوال ته جواب وویل شي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزل زما خوښیږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام دي.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو ساسو خوخیږي هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمرې دوه نسله کده زما غي چې دي زوس په لوټه کم شپېتوته نه رسېږم د خیر سره. نو دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه هدي دوه نه می اندازې او دغه وخت یا دغه محدودې موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي. حقیقت تر څو ما په دا تیر شلو کلو کې تاسو خاص دا کول نه دی خلاص کړی چې دا نوې جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دا خاطر سره زه دا خاص په دغه مورید کې څه ویلې نه سم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اوریدلې دي وړم تاسو تایید کړئ، ما ورېدلې دي چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې، او هغه خپل ویلي و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا کسته سندره وایي څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دی په کلاسیک موسیقي باندې پوسی
شوقي
دي. دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کوم مقام دی، او دغه هنري قریها او هنري ذوق هم پکې معلوم وي. مګر نو خو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دی، زه خپل دا خبره نسم تاییدولای. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغوده داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریه هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او و دې خواته میلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې واری د واره حالت راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوی چې وغودي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه تر لاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شو په کندهار کې ستا او دغه تمایل ستا په کندهار کې چې یو راک چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوی او نوم یې ځای تفکیک وکړی سي او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځانت.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کوم یو ساسو ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زم حمید مومند رشتہ مشخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نوزه نسه مخستره مگر شعر ماته هغه وخت پر پوری چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري او زمنان تصوفی او عرفانی خواهد ژوند توضیح و تشریح کی. نو ماته به خوان را کی او زی وای
ډیر ډیر مننه. ورستا خبرونه کې ستاسې اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې حالت خصوص ته د موسیقي په نام نسته زورور شي. نو دریاده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي. د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړی دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړی دي په خوا خو د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انو نن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام
هیوادوالو مینوالو ته کوم پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو او وکولې چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیر ډیر مننه ولی صاحب، یو جهان مننه. خدای تعالی مو بریالی لره.
استاذ زخم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستین. زه تاسو خدمت کې ما بیا هم سلامونه او غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
خدای مو مغرب کوه په مونږ باندې ګران یستای ډیر.
خمار مین ماتی زی شرا ګنا بیگانه دی جامن بیگان دی مارمی نماتی جی شرا گنا بیگان دی مارمی نماتی جی شرا گنا بیگان دی ساقی رات شادی جامن بیگان دی ساقی رات شادی جامن جامن سجدے تدی دیار کچھے تنیا راپلالی سجدے تدی دیار کچھے تنیا راپلالی پردئی کا سدرا غلی پیغا سترا گلی پیدا ان بیگان دی ساقی رات شادی جامن بیگان دی ساقی رات شادی جامن بیگان دی سار کی ربا پن سنسار بغیش کی خواب یہ سار کی ربا پن سنسار بغیش کی خواب نبی گتو کی شاڑی شفا گانا دی ایک تو کی شاڑی شبا جام